د دې سات خبري ټول ګران غاړو راځو نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وي چې بل خزه هغه ته لاړ شي. نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څه. دومره خسته شوی ما چې کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم دغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوه. زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سیمي مرکزونه چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تېره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هېوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هېواد دننه ژوند ورته د زهرو غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هېواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو، خو دوی نه غوښتل چې لاړه شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسنۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست موسوک قبول نکوي. تاسو شاید خبر یاست چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دی. نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دی. تاسو خو خبر یاست چې اتا انستیتوت بند شو چې دوه کلنه و د خزو لپاره، یعنی هغوی طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات په افغانو ښځو کې، د دې نه زیات قیدات هم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره میده شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کې یم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوم کوله پنتون می ویله د پنتون ترڅنګ می یو خو وظیفه باید کوله اوس چې پنتونونه باندې زه خپل ناهیلی شوی یم مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحې نه حذف شي او دا یو سخته کله کله فکر کوم بیخي مای شوی رښتیا وایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي ځکه چې یو څوک ناامیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي یعنی هر څه خپل وخت لري تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي دا ډیره د ناامیدۍ ځای ده افغانانو لپاره او زه چې نورې نجونې هم ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوي دي دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي مثلا بندیزونه ډېرېږي او که مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي اول نه یې کار یې ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړله چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به دی د اګزټ امتحان اخلي یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بېصبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ په ځان باندې وکړه خو متاسفانه چې د ورکیو زیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول نو دا په څوره یو ناامید کننده خبر و دی هغه چا لپاره چې هغه شپه ورځ وکړې و هغه وکړه زحمت یې استلې ده شخصا دغه اوس خپل از مریض یم بدون د نسای ولادي نه نه لکه سیموسلوجي چې اوس د یو څه وخت مخته کړای و نور کدي نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زه وکړم چې هغه لکه اوستوفیدی یعنی دغه نور بخشو کې درته وکړم اساس سره باور وکړ چې دغه استوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که خزینه اوس بیخي به حد ډېرې کمې شوي دي مثلا کلینیکونه بسته شوي دي او نرینه ته چې ورسئ هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي یعنی بې حده سړی ورته پریشانه کېږي حتی غواړي چې دغه مرض پټ کا یعنی په کور کې سړی تېر کا خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته یې ووایي بعضې ځایونه چې زه خبرېږم یعنی هغه هلته یعنی دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغه هلته په خلکو باندې لږ رنایي غلی وه مثلا کومه یو ډاکټر او یا کومه قابله به چې لاړه ده یا به هغه عملي کار هلته کړی و په دغو بیچارګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هغهلته ډاکټره وه نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي وو مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي وو بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان وو چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل او هغه ډاکټر ته کوی کور نه به ول کېدل اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي نو کله چې دا هغهلته تللي وه یعنی دومره ډېر مریضان د دې ته وو چې هغه یعنی په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چېکتن شي هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي وو خو هغو بېچارګانو به ځکه چې ډاکټره به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله دوی خوشبندونه هم دست تباشي وي په هغو باندې به نیکوزی شوي وي یعنې هغه د کور مزدورانو پرکم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښودل کېدی
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول
سبیرته رالو وطن ته وطن کې هم د داسې نورین سره مخ سي اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخي تړل سي به نه هم کوم کار پښ کې اجرا کولی سو نه هم اگر اترون کې ته هیله مند یو نو خپل د یو رقم یو سي سره مجلس او گریوان او دلته د بهرني کوم پروسس ده البته که نور سنوي هدي اکلغه د شوز پروسس ورته چټک کړي وای هم شو ځکه نارینه هرې خوا ته رسېدګي لري، په قاچاقي لارو باندې هم یو بل وطن ته کړی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي. اما ښځه چې کله ته ناست وي هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي. د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله. هغه کسان چې دوی سندونه لري هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه. اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، ورته سه خروجیږي یا هم داخلیږي، دواړه لارې باندې تړلې دي. دوهم هیواد کې هم داسې ستونزو سره یو، زه کالته مې ډېرې مېرمنې افغانې ولیدې، ډېرو بېچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سه هر عقل هغه شوسته دغه اولدیت ورکړی وه، هغه که داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سوي وای، هر عقل هغه اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزو سره دوی مخ دي، هر عقل هغه مشکلاتونه باندې حلولی سوی. اما هغه خویندې سي دوی کې سونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي. یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سې کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې سې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپلې زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې. ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوهم سمېسټر محصله وه، او متاسفانه په دغه هغه دوهم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. سیاحت یقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه، دا دوه کلنه کورس یې هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات زیات وخت یې هغه اتلس میاشتې راځي، اضافه نه راځي. صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخې کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بېخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي، هغه که نرس وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بېچارهګانې دا ځای ته را روان وي، او دې هدف دا وي سي یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیات سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغو هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنې د دوی یوازنۍ اوس هغه فکر دا دی چې هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې، یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ځمن کې سې یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنې لرې پرتو سیمو کې ډېر ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي، خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ د ویزې ایکسپایر شو. زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې پخپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د سوالسو کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای ده چې هغه جنجالونه خو خلاص، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو، د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله، تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دي، نه کار شته دي، هېڅ نشته دي. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخوا وه، اوس هغې 15,000 روپۍ تنخواه اخلي. هغه نه د ورځې کور کوي، نه د شپې، نه هغه تللی شي، نه شادي ته تللی شي، هېڅ چرته نشي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري، او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکړي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15 ماشومان لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کینې، بس خدای که وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټې که او نشي. بس همداسې یو ورځ شته، یو ورځ نشته، په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه وه چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله. اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټره یاستئ، تاسو غوښتل چې ووځئ، اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوئ؟
زه اوس بل ولایت کې اوسېږم، زه په خپله د کابل ولایت نه یم. زه
زماد یو بلند سه پنهانی یو ولایت کسی گم چارت از خلق مانه پیجنی پس مال تا جوان تیرو ما کلال تا زما کل بیا پرت پرت کابل تا رازم بیا اندر سه پرت ازما بس دا ماسک ملا گول دی دا جب میکڑی دی سوک مینه پیجنی چه دا سوک دی کسوک ندی پا دا سه جوان تیرو دا سه که آزاده نیو چسنگ مخ که مونگ آزاده گرزی دو آزاده پیجندن و خال کو سارا دا خویا خپل ولایت که مسیدل اوس خو مونگ خپل ولایت که نشو چو سیدل نداغ امنیتی حالات څنګه خوي
هغو کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه یې مخکې اچولی او تاسو په همدې امید تر پاکستان لاړی هلته وخت تیر سو د تاسو تاک ونیسه بیرته افغانستان ته راغلی دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږئ او خپل ژوند ته دوام ورکړئ
کومک شورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړی دي لکه نیمې په پاکستان کې دي افغانستان کې دي چې دی ته وعده ورکړی دی چې لکه مونږ ته شخصا وګوره مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکو مونږ په شان داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه په دې د انتظارو باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان که نه نور نه شو سبا خو به وشي که سبا نه شي بل سبا وشي داسې نورو خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خو لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره مشکلات هغې ته څومره دي او دا دی ویزی چې میاشت په میاشت هغې ویزی اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دی او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خرڅه شوې دي دا کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خرڅه شوې یم چې کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زموږ خپل وطن دی زموږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسو خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومانو سره خپلو بچو سره مونږ یو ارام ژوند وکړو چې هدې حقت د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه هم وګورئ چې اوس دا د تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کال شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تمام دغه صفات شو خو زما هیله دا د کومه ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که آسترالیا دی که کومه کشور چې دا د خلکو میزبان دي نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خاصه شوي دي
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور حتی هغه ډاکتران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی بهر ته تګ هم دغسې ده لکه تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسې باندې فشار راوړه
ولې فرشته جانې چې دا نستونه په هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبره شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلی دي ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جینکۍ څنګه جړل چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما داسې فکر وکړو چې دا په دې جینکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې دی نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټران یې من نه کړی دي خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپتالونه هم بند کړي ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد د خدای طرف نه دی خپله شفا ورکوي ډاکټرانو ته اړتیا نشته دی بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي خو ده وګوره چې دا انستیتوتونه بند شو څومره د جنکې وژړل څومره وځورېدل باور چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جینکۍ ټوله په دې یونیورسټیتونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیتونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه هم اوس بند شوی دی د هغې جینکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډېر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړي ته ورسئ هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې اتا تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې
هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي، هغه بغیر د مهرانه اجازه ورته نشته دی. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه، زه یوازې پرېنښودم او محرم دې راواله. بس زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستل لاړم. بیماره ما نه پرېږدي، نو بیا هغې څنګه پرېږدي چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي خپلې لکه خپلې ستونزې ورته وایي. بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که مارم وي، خو نه سبا څوک نشي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکترانو ته اړتیا لري، که دی غواړي که ونه غواړي، خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکتران وي. یو ښځه بې محرمه چېرته نه پرېږدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي، نه بې محرمه پرېږدي او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کړي، بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته، هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي. خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي د ښځو لپاره، بس د شفاخانې د ډاکټر هم روانه دی. زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکوي. دومره پاتې شوی دی، نور سم پاتې شوی نه دی. باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله صنف نه زه ویستلم، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی. خپل فیس ورکړه، خو یو ځل زما والی وه، ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځله مې د خورزنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نور ډېرې جینکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي، درس ویلي دي، چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دی، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي. او دا نورې جینکې چې اوس یونیورسټیونه بند شو، دا داسې جینکې دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځینې پاتې شوې وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزې زه پوهېږم. زه په خپل دغه حالات ما تېر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت په دغه کې دوران کې زما ویلې وه دا یونیورسټیټ دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه، خو دې په دې دوران کې چې خلک په یو روپۍ پسې حیران دي او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیټونه ویلې دي چې اوس یې ورباندې بند اوس د صحیح برخه هم لږ لږ بنده کېږي چې دا بندې کېږي. دا خو واسې ده تم پوهېږي، زه پوهېږم، هغه طالب هم پوهېږي، هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري. دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږي، چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی، نورو جنکې ته نشته دی، داسې چې ما ته درد راغلی دی، د نورو ته هم داسې درد راغلی دی. دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل نشته دی نه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب په پایل کې خبرونې ته راغلی. بیا په دې خبرې وکړئ، تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ د هغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې اخبار شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما وړاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجه تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي. یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج، په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده، یو داهیه انسانی ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو اوس یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړی، خدمت کړی د هیواد ته، او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغه نه استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړئ چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي. یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي، جامع بین المللي لخواله، تقریبا 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدین مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نلري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلونو بالکل سرگردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې، عادی دغه موچی چې ورته وایي، موچیګری کوي. یعنی عادی عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چې باید متقاعدین ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلق وردی. په همدې خاطر باید ډیر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوام ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، یوازې د هغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و، د هغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي. وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وخت دوی ویلی ده د طالبانو مشران چې د شرعي لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعي، ولې د طالبانو اولی رهبر ملا ماد عمر دا موضوع پا اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بونکر، یعنی مانای داده چه وسنی رهبران دا اولی رهبر نه دیر پو خلق دی پو شریعت که دیر پویگی. اصلی مسئله داده چه تقاود مسئله سر پسل دین مبین اسلام سره توافق لری مطابقت لری او دا موضوع یو سابقه لری د اسلام په ټول تاریخ کې په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده. او اصل مسله دا ده چې د تقاعد مسله د متقاعدینو پول ده، د خپل د متقاعدینو پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي، ډېر یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چې ډېر ژر متقاعدین وکولی شي او موږ هم ولار یو دادخواهی کوو په دا مسله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندي کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی. که څومره دادخواهي سوې ده، تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهي کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده؟ که لږ هم وي هغه
درس مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاگرد پایس اصلا په طول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده د متقاعدینو حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وکړو. دا یو پرنسیپ یو واضح خبره ده. معلوم دار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامع مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا ایمون ټولنه چې دی د حقوقپوهانو ټولنه، د مونږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید مونږ پورته کړو. مونږ یعنی قطعی اطمینان لرلو، مگر په دا مسله که مونږ آزری چی مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي. او مونږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې مونږ په تلویزیون کې تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. مونږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع مونږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره مونږ دا موضوع مطرح کړی ده. مونږ بوخت یو په دا مسله کې. معلوم دار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چی او کال بل کلا د طالبان زحمت مقاومت وکری. مگر زه بالکل مطمئنیم چې نه تنها متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتما باید چی اعاده شي. دا خو بالکل یو پرنسیپ ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام ته باید دوی دا کړنې څومره زیان ورسوي؟ که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که هغه سپینگی رای ده، پیاو نوه دی طور حقونه تر پولاندی دی. مثلا ام دا اوز منگو تاسی دی متقاعد پا حق بانی خبری کهو، دی دوی خپل نظام تا دا کرنی چوم را زیان رسولی سی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوکی. رهبر دی طالبان دغه زحمت د طالبان دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکي باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو درې کال سلور میاشت ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بین المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی ولی دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي اصلي موزله د طالبانو دننه په افغانستان کې ده تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت ونه کړي په رسمیت ونه پیژني د مشروعیت مسله حل کیږي نه تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي دننه په افغانستان کې جامعې بین المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره په همدې خاطر طالبانو باید پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده همغه د حضرت سعدي قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش وگر می کنی می کنی بیخ خیش
دیر خان دیر پر مفهومه اوس په دې باندې بام خبری وکو یو متقاعد په کور کې ناس دی هغه ډوډۍ نه لري هغه جامې نه لري هغه کور نه لري سرپناه نه لري مګر کله چې خبره دای مترکې نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته نړیواله ټولنې څه کړي دي طالبان په رسمیت نه دی پیژندلې مګر دغه پر رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړی دغه تن نه پټی دغه مشکل نه حل کوي څه فکر کوي له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته یوازې دا کافي نه ده چې طالب پر رسمیت نه پیژنې یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی شي متقاعد ته څه ته په درد لګیږي نړیواله ټولنه باید څه وکړي
نړیواله ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري اخلاقی مسئولیت په حقوق بین المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجي ده په همدې خاطر په اوس وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري دا خو جامعه بین المللي مسئولیت لري متاسفانه جامعه بین المللي همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې د غصه کجدار و مریض برخورد کوي ما همیشه دا خبره پورته کړې ده ځکه چې زه د یو د حقوق د یو شاګرد په حیث موږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې موږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو موږ رک و راست خبرې کوو کجدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه موږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه په اوس وخت کې موږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده په هر میاشت کې تقریبا 118 میلیون دلار افغانستان ته ځي د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون دلار حل کیږي یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي ایالات متحده یا اتحادیه اروپا چې پیسه چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته دننه په افغانستان کې خو اول باید دا مسئله حل شي یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده باید موږ او تاسو ژورنالیستان حقوق پوهان دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو
که وضعیت همداسې پاتې سي متقاعد ته د خپل حق د خپلو خواریو د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري خپله متقاعد څومره مایوسه څومره ناامیده کیږي څومره روحي او فزیکي وضعیت نورم خرابېدلی سي په دې کراته وغږیږئ
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي تقریبا اکثریت مطلق روحي رواني مشکلات لري وضع ډېر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې معلومدار چې روحي مشکلات مطرح کیږي دا خو یو ناورین چې ورته وایي یو فاجعه ده متاسفانه په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي، یعنی معنی دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده او دا مسئله ما همیشه مطرح کړې ده، مخصوصا د نن په افغانستان کې د تلویزیونونو سره چې زه مسئله مرکه کې از همیشه دا خبره مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام یو حدیث ده چې وایي چې فقر د کفر دروازه ده.
بله،
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسؤلیت، اصلي مسؤلیت باید داوي چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه څه شی ده؟ دغه فقر ده. اما متاسفانه په افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوخدي، هم خپل بیخ سست کی پا افغانستان که هم افغانستان خلکو تزرر اغه کی آینده ده افغانستان ده سلامت مثلا مطرح ده. پا هم دی خاطر زی امیدواریم چه ده طالبان زامت طالبان حاکمان باید پل سر خلاص کی.
بله، دیر زیاد مننه، تا زندی و سلامت و سی.
میربانی سید، میربانی.
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشوې. لموږ سره په خبرونه کې میلمو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است علموال او ملګری.
مسافر غنده ولاړ ما ماتم ده غرور هه وسوال غر غنده ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده ولاړ ما غلا دې کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما ماتم ده غرور هه وسوال غر غنده ولاړ ما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلی اس دی دروازه کی مرا ورغنده ولاریم سوایم غد من اوزی کانه کړه مولاړ شم ستا د ورځ زنجیر مې د پلاس کې ژړ نه زړه یم وروسته لکه لونو د غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم
شونده میرا تیگی هر سوایم غد منوزی
شاید اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوه هر یک دن وجود احساس اوم چې ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هیره و را یاد شوه سوایم غمنا غله کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم ماتم ده غرور یو سوال غر غونډه ولاړم سمره سخت مزل او په سختي او مفهرا کړلې اوس دې دروازه کې مر ور غونډه ولاړم